یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو دا غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مسؤلان او غړي وایي چې که افغانان او ټول سیاسي ګوندونه له حکومت سره یو ځای په یو نظر شي نو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي. د پاکستان او هند ترمنځ د وروستي کړکیچ پر موضوع هم په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او رای تر هر څه مخکې پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت شخ کړی چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي، او مصري چارواکي وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښودونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. بشپړه خبرونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې سوي دي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې مهمو لوبغاړو نږدې دوې اونۍ مخکې په مسکو کې غونډه وکړه، او هلته یې د جمهور رئیس د دفتر د مشر عبدالسلام رحیمي په ګډون پر هغه ټیم چې ولسمشر غني اعلان کړی دی انتقاد وکړ. خلیلزاد تېره شپه له طلوع تلویزیون سره په مرکه کې ویل داسې یو مرکچي ټیم ته اړتیا سته چې با اعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي پکښې وي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای سي چې د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی، اجماع او توافق وي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست ویاند پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نسي نو په قطر کې د فبروري میاشتې په 15مه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به خپل پلاوی ونه لیږي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د فاریاب امنیه قومندانۍ په یوه بیان کې چې نن خپور سو ویلي دي چې طالب وسلوالو تېره شپه د قیصر ولسوالۍ پر ارکلیک سیمه پراخ برید وکړ، خو دولتي ځواکونو په ځوابي حملو کې د مولوي عصمت الله عصمت یار په نوم د یوه قومندان په ګډون د دې ډلې 13 وسلوال وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. خو په عین حال کې طالبانو ادعا کړې چې په دې سیمه کې په یوه کمین کې ګڼ شمیر حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د قیصر ولسوال حاجي رحمت الله هم ویلي پر ارکلیک سیمه د طالبانو له برید وروسته سیمې ته استول سوي مرستندوی ځواکونه پر لاره وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ سول، او په نتیجه کې 9 سرتیري وژل سوي او 8 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا په وژل سوي پوځیانو کې هغه څلور پخواني طالبان هم شامل دي چې درې ورځې مخکې د سولې له بهیر سره یو ځای سوي وو. د فراه سیمه ایز چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت په پشتیرود ولسوالۍ کې د ناټو یوه کشفي الوتکه رالویدلې ده. د فراه والي محمد شعیب ثابت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکه پرون سهار په کجګین سیمه کې رالویدلې ده. دا هغه سیمه ده چې د ده په وینا وسلوال طالبان پکښې فعال دي.
خپل طالبانو وزرو خو هغه ته د دې ځکه چې موږ ته نږدې مشهورو مخنیوي چې موږ په اورې سي درو ته مشهور
تر دې مخکې طالبانو ادعا کړې و چې دا الوتکه دوی نسکوره کړې او ټوټې ورسره دي. د پشتیرود ولسوال غوث الدین ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دې الوتکې ټوټې نامعلوم ځای ته انتقال کړې دي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د عربي متحده اماراتو په دوبی ښار کې د نړیوال کرنیز نندارتون په دوهمه ورځ د افغان سوداګرو د 12 میلیونه ډالرو په ارزښت د خوراکي توکو قراردادونه لاسلیک کړل. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت پر فیسبوک پاڼه راغلی چې دغه قراردادونه د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ په ځانګړي ډول د زعفرانو او وچې میوې په برخه کې سوي دي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی د دې نندارتون په لومړۍ ورځ ویلي و چې تمه ده د دې نندارتون په ترڅ کې د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ د 50 میلیونه ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک سي. د مصري چارواکي وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښوونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په یوه بیان کې وویل چې الازهر جومات ته نږدې په دې چاودنه کې دوه نور پولیس افسران هم ټپیان سوي دي. بیان زیاتوي چې مشکوک سړي مخکې له دې چې پولیس یې ونیسي خپل چاودېدونکي مواد والوزول. د چارواکو په وینا دا مشکوک تروریست له تېرې اونۍ راهیسې په قاهره کې د یوه بل جومات مخې ته د بم ایښودو د هڅې په تړاو د پولیسو تر تعقیب لاندې و. او ایران وایي شپږ مشکوک کسان یې د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تیر اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې پر امنیتي ځواکونو وسو 28 کسان وژل سوي وو. ایران ویلي چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ او له هغه ځایه عملي سوی دی. د ایران سپاه پاسداران انقلاب د دوشنبې په ورځ ویل درې مشکوک کسان چې دوی تورستان بللي په سروان او خاش ښارونو کې توقیف سوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی غړي وایي چې د سولې په اړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو ګډ دریس کولای شي چې په افغانستان کې سولې ټینګ کړي.
کاسان بیا هم مخالفت کوي چې دا معنی ده چې دوی په واقعیت سره نه غواړي په افغانستان کې جنگ منځ ولاړ شي، نه غواړي چې افغانستان یو باثبات ملک وشي.
د سولې په اړه په داخل کې د افغانانو ترمنځ د اجماع مخته څه ستونزې دي؟ په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره غږیږو.
ما په ام باندې صرف حکومت سره موږ غواړو او دوی سیاسي ازارونه غواړي چې یوه مهنګي پیدا شي او دا کار باید د افغانستان حکومت وکړي.
د کابل چاپ ورځپاڼې لولو او د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. د پاکستان او د هند ترمنځ د وروستۍ کړکیچ پر موضوع هم په دې خپرونه کې غږیږو. د خپرونې دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. د افغانستان ملي شورا د اداري پلاوی غړي وایي چې د سولې په اړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو واحد نظر کولای شي چې افغانستان کې سولې ټینګ کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرسیال محمد آصف صدیقي وایي چې د سولې په اړه د سیاستوالو ویشلي نظرونه د غبهیر سخت زیانمنولای شي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد تازه له افغانانو غوښتي چې د سولې د موضوع په اړه باید یو ګډ دریځ غوره کړي. په ورته وخت کې د ملي د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان وایي چې د سولې لپاره یووالی او ملي اجماع ته اړتیا ده. په دې اړه رحمت الله افغان جزئیات برابر کړي او ناشبه د کابل په سټوډیو کې ده.
ورسته له هغه چې زلمی خلیلزاد له افغانانو وغوښتل چې د سولې په اړه خپل اختلافونه یوې خواته کړي، د ملي شورا اداري پلاوی وایي چې د سولې په اړه د سیاستوالو روان اختلافات به د بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي تاییدوي چې د ځینو ګوندونو او افغان سیاستوالو ترمنځ د سولې د موضوع په اړه اختلافات شته، خو نوموړي په دې اړه د کومې ډلې او یا چا نوم ونه اخیست. خغلی صدیقی د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه سیاسي چیرې او ډلې چې په یو نه یو ډول د سولې لروانې لړۍ سره مخالفت کوي، د نوموړي په وینا دوی نه غواړي په افغانستان کې سولې ټینګ شي.
کاسان بیا هم مخالفت کوي دا په معنا چې دوی په واقعیت سره نه غواړي په افغانستان کې جنگ منځ ولاړ شي، نه غواړي چې افغانستان یو باثبات ملک وشي. نو غوښتنه به دغه سیاستونه په مجموع کې مو غوښتنه ده چې موږ په ډېر بد حالت کې قرار لرو، ټول نه مخته ده چې باید تاسو خپل هغه شخصي منافع نتیر شئ، ملي منافع ته توجه وکړئ، او د سولې نه بعد قوي ملاتړ او استقبال وشي.
دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه له افغانانو غوښتي چې د سولې د موضوع په اړه اختلافات یې خوا ته کړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو څه موده وړاندې د مسکو په غونډه کې د لسګونو افغان سیاسي چیرو له ګډون او د دغې غونډې له جوړېدا سره افغان حکومت مخالفت کړی و. حتی حکومت په دې اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی و او ویلي وو د طالبانو یو شمېر چې د مسکو په غونډه کې ګډون کړی و نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او ځینو سیاسي څیرو ویلي و چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی ټول شموله نه دی او دغه پلا او دغه پلاوی په ترکیب او جوړښت دی باید له سره پام وسی. د هغه څه دی چې د افغان ولسمشر بیان هارون چخانسوري د دوشنبه په ورځ کابل کې ویلي و چې د اړتیا په صورت کې به په دغه ترکیب کې زیاتوالی راسي. د پورته وخت کې د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان هم وایي چې د سولې لپاره یووالی او ملي اجماع ته اړتیا ده.
چې یقینا ما ضرورت به همسویی داریم که سیاستون ما، حکومت ما و بزرگان ما، متنفذین، دانشمندان همگی به خاطر آوردن سول یک صدا شوند. این هم ضرور است که باید یک نظر واحد ایجاد شود. به خاطر آوردن سول در افغانستان لازم است که با یک صدای واحد، نظر واحد ما جلوی جنگ و خونریزی دیگر بگیریم و وقتش رسیده که مردم با هم یکجا شوند.
دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو کې لبل هر وخت زیات د افغانستان د سولې په اړه هلې ځلې زیاتې سوي او ټاکل سوي چې د زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړي. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو. له رحمت الله افغان نه مو واورېدل چې د ملي شورا اداري پلاوی غړي وایي چې د سولې په اړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو ګډ دریځ او نظر کولای شي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په کور دننه د سولې په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. له دې ډلې شهزاده مسعود سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د زلمی خلیلزاد وروستیو سرګندونو ته په کتو فکر کېږي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې واحد نظر موجود نه دی. نو موري ویل
نه خیر، په مجموع کې د افغانستان ټول خلک سوله غواړي، سوله ته ټول خلک ژمن دي، خصوصا دغه سیاسي عذاب او مستقل شخصیتونه، حتی مدني فعالان چې د مسکو په غونډه کې د طالبانو سره ناست وو یا واحده دیدګاه درلودله، د نظر کوم اختلاف نه و. زما په ام باندې صرف حکومت سره مغواړو او د سیاسي ازار مغواړي چې و مهنګي پیدا شي، او دا کار باید د افغانستان حکومت وکړي چې ټول تر یو ملي چتر لاندې یو ملي کمیسیون جوړ کړي د بین الافغاني مذاکرات لپاره.
وزیر صاحب، هغه څه چې خلیلزاد په کور دننه د اختلافاتو په توګه یادونه کوي شاید یو څه لیدلی وي، که واقعا اختلافات موجود وي ستاسو په نظر باندې دا به یوازې د نظر اختلاف وي که نه کوم جدي اختلافات موجود دي؟
زه فکر نه کوم چې دومره جدي اختلافات، شاید نظریات اختلافات به په ځینو کې، اما ډېر ارتباط لري په موجوده حکومت باندې چې دا ابتکار باید په خپله حکومت وکړي، چې حکومت دا ځلې د حکومت بین افغاني ناسته چې کېږي په دوحا کې د هغې دپاره باید د مشرانو سره په تفاهم په یو ملي کمیسیون باندې باید فکر وشي چې هغه ملي کمیسیون د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نمایندګي باندې د طالبانو د تحریک سره باید مذاکرات.
مسعود صاحب، تاسو هم ورته اشاره وکړه چې شاید ډېرې جدي ستونزې نه وي موجود او جدي اختلافات نه وي موجود، خو که بیا هم وي د سیاسیونو، حکومت او ملت ترمنځ د سولې په تړاو باندې یو لاس کېدل ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان بقا او نجات د افغانانو په یووالي کې ده. بدون د یووالي نه موږ هیڅ خپل ملي یا اسلامي مقصد ته نشو رسیدلی. په اوسنۍ شرایطو کې تر بل هر وخت نه پکار ده چې ټول سیاسي اعضاب په شمول د حکومت ټول سره اتفاق اتحاد وکړي، او تر یو ملي چتر لاندې باید د دولت مخالف لوري چې هغه د طالبانو تحریک ده د هغوی سره باید مذاکرات وکړي.
نو همدغه یووالی به یا د نظر یووالی به ستاسو په نظر څنګه رامنځته کېدای شي؟
ډېر ارتباط لري په موجوده حکومت مشرتابه پورې، چې هغوی باید دغه ابتکار وکړي او دغه سیاسي مشران، سیاسي اعضابو سره په مشترکه ډول سره یو ملي کمیسیون جوړ کړي او د مذاکراتو بین الافغانی مذاکرات په ناسته کې باید برخه واخلي.
د سولې د خبرو په اړه د بین الافغانی اجماع او دا چې حکومت او سیاسي ګوندونه او سیاسي سیرې باید ګډ دریځ ولري، په دې اړه مو د چارو د کارپوه شهزاده مسعود څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 او په اف ام سل اشاریه 15 په ټول افغانستان او لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. فیروزه عزیزی د نن ورځې اقتصادي خبرونه لري.
د افغانستان د متشبسینو علي بورد وایي د کابل مزار او ننګرهار په لوی لار کې سوداګر له ستونزو سره مخ دي. دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د کابل د ګمرکونو د ریاست له لوري د بار وړونکو موټر چلوونکو نه د اسنادو داسې غوښتنه کیږي چې هغه یوازې له سوداګرو سره وي او ټول موټر چلوونکو ته یې نشي ویشلی. د نوموړي په خبره دغه چاره افغان سوداګرو ته بیوکراسي ده. دای وی له دوه ورځو راهیسې ګڼ موټر ګرځول شوی چې د سوداګرۍ چارې له خنډ سره مخ کړي دي. دغه بورډ له حکومت په تیر بیا د مالی وزارت نه د یادې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. د لغمان ولایتي اداره وایي سقل په دغه ولایت کې د پام وړ کرنیز محصولات ترلاسه شوي دي. دغه ولایت د ولی ویان حسیب الله دولتزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په لغمان ولایت کې د کرنې په برخه کې د تیرو کلونو په پرتله زیات پرمختګونه شوي او راتلونکو 13 میاشتو کې به لغمان د زون په کچه تر ټولو ستر کرنیز مرکز ولري. د ښاغلي دولتزی په خبره له دغه ولایت نه روان کال کې په لسکونه ټنه میوې، سبزیجات او ځینې نور محصولات ترلاسه شوي چې د دغه ولایت سربیره نور ولایتونو او مرکزونو ته هم انتقال شوي دي. د لغمان ولایت معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې په سلګونه خلک په کرنیزو چارو بوخت دي چې خپل ورځنی اقتصاد هم له همدې درکه پرمخ وړي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په تجول دي. یو 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیم منای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 9000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 شپته پوله، 1000 ایراني تومان 4 افغانۍ، 1000 هندي کلدار 1050 افغانۍ او 1000 پاکستاني کلدار 533 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، د هند د پوس یو جګ پوړی قومندان وایي چې په هندي کشمیر کې په وروستۍ ځانوژونکي برید کې چې د هندي ملشیې له 30 زیات غړي ووژل شول، د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI لاس لري. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې ده چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. زما همکار نوریاس نوری دا موضوع څارلې ده او همداسې بار سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. د هند د پوست د جک پوړی قومندان په ورستی برید کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI د لاس لرلو د ادعا په څه ویلې دي؟
مله مراد صاحب، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې چیرې چې د تیرې پنجشنبې په ورځ پر هندي ملیشو په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 40 پولیسو ووژل شول، د هند پوز جکپوري قومندان ډګر جنرال کی جی ایس ډیلون نن د پاکستان د کورنیو استخباراتو اداره ISI تورنه کړه چې تیرې اونۍ د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان په هغه برید کې چې مسؤلیت یې په پاکستان کې ډیری جیش محمد سخدریزي ډلې منلی لاس درلود. دغه برید چې د پلواما په سیمه کې شوی او لږ تر لږه 40 پولیس پکې وژل شوی و، د دواړو اټومي وسلې لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړی دی. هند له دې برید سمدستي وروسته د ملامتۍ ګوته پاکستان ته ونیوله، خو پاکستان هم هغه وغنده او پکې هر ډول لاس لرل رد کړی و. په هندي کشمیر کې د پاوز لوی قومندان جنرال ډیلون خبرلان ته نن وویل چې دغه برید د مشرانو پلمو چې تعقیب کړی معلومه شوی چې هغه له پولې اخوا د پاکستان له خاورې تنظیم شوی دی. دلون زیاته کړ چې د دغه برید چارې د ISI پاکستان او جیش محمد ډلې قومندانانو تنظیم او کنټرول کړی خو هغه د خپل دغه ادا د ثابتولو لپاره مراتب اسناد او شواهد وړاندې نه کړل. دلون دومره وویل چې دغه برید او په هغه کې د پاکستان د مشکوک رول لرلو په اړه د روانې څېړنې په اړه نه غواړي په جزئیاتو وغږیږي، خو دا څرګنده ده چې ISI له جیش محمد ډلې سره نږدې اړیکې لري. پاکستان بیا له هند غوښتنه کړې چې د دې لپاره چې خپل دغه ادا دکړي د دغه حمله په اړه دی یو خلاص او باوري چرنه تر سره کړی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ژمنه کړې چې د دغه حمله په وړاندې به قوي عکس العمل خي. چارواکو ویل د دوشنبه پر ورځ هندي ځواکونو په کشمیر کې د دغه ځان وژونکو حمله دی او مشکوک تنظیمونکو په ګډون درې سخت دریزي وژل.
بله، د پاکستان د بارنوي چارو وزیر شاه محمود قریشي له هند سره د زیات شوی کړکېج د کمولو لپاره لملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه کړې ده. نوموړي څه ویلي دي؟
د پاکستان د بارنوي چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوټریش څخه وغوښتل چې له هند سره د هیواد د زیات شوي کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. قریشي ګوټریش ته په یوه استولي لیک کې دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې د عاجل اړتیا له مخې د غواړي چې په سیمه کې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته چې د ده په وینا د هند له خوا د پاکستان پر ضد د قوې د کارولو د ګواښ له امله رامنځته شوی پاملرنه وکړي. قریشي ویلي دې ته اړتیا ده چې د دغه کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وشي او ملګري ملتونه باید د کړکېچ د کمولو لپاره مداخله وکړي. قریشي دغه راز هند تورن کړ چې د خپلو کورنیو سیاستونو لپاره د پاکستان پر ضد له دښمنیو ډکو الفاظو ته مخه کړی.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري مو واورېدل چې اوس چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو دی، د هند پوځیان وایي چې په دې برید کې چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې شوی او څلور سلوي هندي ملیشي پکې وشل شوی د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI لاس لري، او بلخوا بیا پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په کمولو کې همکاري وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه لیکلي دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو پاکستان ته د سعودي د ولیعهد او د افغان سعودي په اړه مقاله او تبصرې خبرې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې پاکستان ته د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سفر ته کتنه کړې، خو لیکلي دي چې پاکستان د سیمې بدنام هیواد دی، باید منځوي شي. په سر مقاله کې راغلی دی چې د سعودي ولیعهد داسې مهال پاکستان ته سفر کړی چې یاد هیواد د سیمې او نړۍ په کچه د تروریزم او طالبانو په پاللو تورن دی. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو لمخې چې د سعودي ولیعهد په دې هیواد کې د 40 میلیارد ډالرو د پانګې اچونې تړونونه لاسلیک کړي، خو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سعودي غوښتنه کړې وه چې پاکستان ته د یادې مرستې مشروطې کړي او دا هیواد د تروریزم له پاللو لاس په سر کېدو ته مجبور کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې نوی وازیدا چې د خلیلزاد دا وړاندیز نه دی منل شوی، بلکې په ایران او هندوستان کې پاکستان انتحاري حمله وکړي چې ګڼو هندي او ایراني سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوس نو نړۍ او د سیمې هیوادونو ته ثابته شوی چې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم ملاتړ دی او باید ټول هیوادونه پر ضد شي او انزوا ته بوزي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې که د دغه هیواد پر ضد د سیمې زیان لیدونکي هیوادونه یو لاس شي، نو لري نه ده چې پاکستان منځوي شي چې بیا به د سعودي مرستې هم یاد هیواد له اقتصادي بحرانه ونه شي وستلای. دنیا خپلواکي ورځپاڼې سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په نقل لیکلي هیواد د افغانستان د امن پر موافقه کار کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي سعودي عربستان، افغانستان، امریکا او متحده عربي اماراتو په همغږۍ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په ممکنه موافقه کار کوي چې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي. ورځپاڼې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر له قوله لیکلي که افغانستان امن شي نه یوازې د پاکستان لپاره ګټور دی، بلکې د سعودي عربستان په ګډون د ټولې سیمې لپاره اغیزناک دی او د همدې لپاره هلې ځلې کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دا خبرې داسې مهال کیږي چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي او ځینې پرمختګونه هم پکې شوي دي. او هیواد دولتي ورسپانې هم پاکستان ته د سعودي د ولیاحت سفر ته په اشاره سره لیکلي دي چې د سعودي مرستې پاکستان له کمزوري اقتصادي حالت نشي راوستلی، ځکه د سرمقال لیکونکي په خبره سعودي چې غواړي پاکستان د تیلو د پلور په عمده بازار بدل شي او نورې پانګونې کلنۍ ټیکټانه غواړي چې پاکستان په اوسني ملامات اقتصادي حالت کې نشي پوره کولای. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې سعودي په پاکستان کې داسې مهال پانګونه کوي چې یاد هیواد په نړیواله او سیمه ییزه کچه د تروریزم د پاللو له امله تر فشار لاندې دی. د سرمقالی لیکوال لیکي تازه په تازه د ایران او سیستان بلوچستان او د هند په کشمیر کې په هندي ویرانی ځواکونو د حملو ریښه په پاکستان کې ده او دواړه ترهګر ډلې په پاکستان کې د پوځ او حکومت تر ملاتړ لاندې خوندي دي.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2290 پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د اطلاع او کلتور وزارت وای په خارونو کې د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او ارزښت لپاره یو ځانګړي کمیسون په کار پیل کړی دی. د وزارت وایان ازادي رادیو ته ویل چې دا کمیسون به ډیر شر له کابل خاروالۍ سره په ګډه د واټونو لپاره نمونه تصویب کړي. ځینو کابل خاریانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنو خو د ځینې چارواکي او زورواکي له دولت او خلکو سره لهم غږی پرته په خپل نمونه واټونه نوموي شي دا د قانون خلاف عمل دی. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورت کې اورو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او تازه نمونو د تصویب لپاره کار پیل کړی دی. دغه وزارت وایان محمد صابر مومند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری واټونه یا بینومه پاتې دي او یا د داسې کسانو په نوم نومول شوي چې وړتیا یې نه لري، او په خبره د همدغه ستونزې د هواري لپاره د جوړ شوی کمیسون لخوا پر مقرره کار روان دی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو کمیسون چې دلته د څو ارګانونو نه تشکیل شوی دی، د واټونو او د جادو د نمولو د کمیسون په نامه باندې چې دوی خپلې 15 جلسې دلته ترسره کوي او مهم موارد په دغه کې تصویبیږي د یوې ځانګړې مقررې پر اساس باندې چې هغه دلته شته دی. په هغه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تاکید په دې باندې چې د کابل ښار د واټونو تاریخي نمونه دي وساتل شي. د جادو او د واټونو نمونه په کمیشن کې تصویبیږي او بیا هغه ځایونه به د خاروالۍ د خلنه رسمن د تصویب د کمیشن وروسته رسمن نومول.
د دغه وزارت په خبره هڅه کوي چې د خار واټونه د هغو کسانو په نوم ونومول شي چې د هیواد او خلکو لپاره یې په بیلابیلو برخو کې کار کړی وي او ټول منلي خلک وي. د په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د کابل خار پر واټونو چې تاریخي نمونه لري جنجال نشوي دي. پروسته ټول اسیزو کې د کابل خار ډیری واټونه ل خپل اصلي نمونه اړول شوی او په خپل سری ډول د اشخاصو په نوم نومول شوی چې اړوند ادارې هم پر وړاندې چوپ پاتې دي. ل دې سره د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو هم ل ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کوي چې د ځینو زورواکو او چارواکو لوري د هیواد د قانون، تاریخ او فرهنګي مسایلو برخلاف واټونه په بیلابیلو نمونو نومول کیږي چې خلک یې لستونزو سره مخ کړی دي.
نوم احمد نصیر است، باشنده ولایت
کابل. زمانم احمد نصیر د کابل اوسیدونکو یم. زما غوښتنه له هغو کسانو نه چې واټونه په خپل نوم نوموي زده ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د همغږي ولري. دویم دا چې په دې اړه د خلکو نظر هم واخیستل شي او د هغه کس په نوم د واټونه نومول شي چې ورته ای ولري. فرهاد کابل شهر اوسیدونکی یم. ډیری داسې واټونه شته چې ځانګړي نمونه نه لري. هر چا که زورواکي او که چارواکي دي خپل خوښه یې نومولي دي چې دا د قانون خلاف کار دی.
خوب کار نه سه، خلاف است.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رسنیو او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د واټونو د نمونو د مول لپاره دي له دوی سره د عامه پوهاوي په برخه کې همکاري وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. تاریخ صاحبم د کونړ ولایت نه. زه یو غوښتنه لرم، هغه دا چې په کونړ ولایت د ریپیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تقریبا د یو کال نه راپدی خو کار نه کوي. د آزادی رادیو څخه غوښتنه لرو چې دغه موضوع ته یو کتنه وکړي. دوه درې ځل د دې منطقې خلکو د فایاګانو په حق لاندې پنشتن په حق لاندې غږ جکو خو تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم د مهاجراتو لخوا نه ورته کوم مثبت نظر ویل شوی دی. غوښتنه کوم تر زو په دې منطقه کې دغه شبکې بیا فعال شي. مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه د ولایت روزګان د ګزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. منی عبدالناصر دی. دا زموږ کلی د ګزاب ولسوالۍ کې زموږ کلی د احمد خان په نامه دی. چین ګران وروره نن یې چې شپږمه اتمه ورځ ده چې باران وری او بخ دی. کوچنیان او لویان سپین ویری ټول د نس پر نس ناست مرضی اخته دي. اوس له بخړې د عالم چې تېر وخت هم موږ بنه لرو. اوس به دا غمیزه بیا زیاته شوې ده چې بخړې د کوچنیان د نس ناست په مرضی اخته دي، سپین ویری اخته دي، چې دا اوس دوه دانې مړ شوي دي. او نور دا خبره اوس د خپل مریض یم او کوچني مریضان مې له سره دي چې دا اوس تعلیم کوم کمزوری دي او خلک هم کمزوري، اقتصاد کمزوری نه لري، اوبه هم خړې دي. موږ د دې خدا غوښتنه کوو د زموږ اواز وکیل صاحب ته ورسوي په انتخاب